بزرگ عالی، دو تا دیگهش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس از دیگه حوصله ندارم، می قسم قابل قبول نیست. از طرف من دیگه طلاق هستی.
غیره دیگه ببخشیم، من ایده ببخشیم دیگه، نمیکنم و تو نمیکنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا میکنی و هم من و اولادای من.
خدا از دیگه من خراب شد.
بس از دیگه ای گریانت هیچ فایده نداره. اگه دفعه اول نمیفهمیدی، پس آنها خود دکتر فهماندید. تو خود چند دفعه تا دوری شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی، من آمد هستم، من خراب کنم.
سلام، ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د ایران د تسنیم خبری اژانس راپور کړی دی چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایرانیو طالب سرتیرو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې ده. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو چارواکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کړي دي. د ایشوټډ پریس خبری اژانس د هالوش په نامه د یوې ایرانۍ مدافع ډلې په حواله ویلي وو چې دغه نښته نن سهار پیل شوې. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي، د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله خي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې. دا په داسې حال کې د چنن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قمی سره هم کتلی دي. تر اوسه د نښتې علت معلوم نه دی، طالبانو او ایرانی چارواکو هم تر اوسه د دغې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموالي علت تخنیکی مسایل دي او په دغو صادراتو کې د کموالي پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نور کولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تر یونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره دا ټلیفون لاري خبري وکړي. د اعلامیې لبخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ګازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوی ده چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنۍ چارې ورسره مختل شي. د عراق یو هیئت چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بلونې پر دې موضوع د خبرو کولو لپاره ایران ته سفر به وکړي. د عراق رسنیو د سشنبې په ورځ راپور کړی و چې د هیواد ته د ګازو صادرات 40 میلیونه متر مکعب کم شوي دي. عراق معمولا له ایران هر میاشت له 50 تر 70 میلیون مترو مکعب پورې ګاز واردوي. سبا یک شنبه بعد د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قیلچدار اوغلو به د می د 14 نیټه د انتخاباتو په نومړي پړاو کې د 50% رای په ګټلو کې پاتې راغلل. نه شپېته کلن اردوغان له 20 کلونو راهیسې په واک کې دی. د اردوغان سیال 40 کلن اوغلو ویلي که ټاکنې وګټي نو د ښځو حقونه به پیاوړي کړي او سوریاوال کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. او د اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بیپلوټ الوتکو د تازه او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی دی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان بیا ټپیان شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسیې پر اوکراین 19 میزایل ویشتلي دي او د کاماکازا په نوم د بیپلوټ الوتکو په مرسته 1 دېرش حملې کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې 40 کروز میزایل او د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوي 23 بیپلوټ الوتکې او 2 اکتشافي ډرون یې نسکور کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. په سرحدي نیمروز ولایت کې د ایرانی او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ کومه نخته چې نن سهار پیل شو او پای ته رسیدلې ده. خو دا ډول نخته چې د ایران سره په سرحد کې رامنځته کیږي په څه معنی دي؟ وړاندې به یې په راپور او تحلیل کې درته وایو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په کور دننه او بهر څه باندې 2.8 میلیون افغان کډوال بې ځای شوي دي. چې ولې د افغانانو د کډوالۍ څپه یو ځل بیا راپیل شوې ده، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. په برېټانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د برېټانیا استازي وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې نجونې له ټولنې لرې کړي دي. دا چې طالبان به کله راضي شي چې دغه ډول بندیزونه له افغانو میرمنو لرې کړي، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ګاونډي ایران ته به هم ورشو، د سپور له ډګره به مو هم خبر کړو، او پېښور ته به هم ورشو چې هلته د پانتوني زده کوونکو ترمنځ د انځورګرۍ یوه سیالۍ پیل شوې ده. دا راپور به هم درته ولرو. ملتیا
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی دی چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایراني او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسیدلې ده. دا چې دا نښته څه وخت پیل شوې وه او په دې اړه نور جزئیات څه دي، عصمت ساروان ته ورسو. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. زموږ همکاران به په څو شیبو کې د عصمت څاروان دغه راپور چې د ایران تسنیم خبري اژانس راپور کړی و چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایراني او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسیدلې، په دې اړه به جزئیات راکړي. او دغه نښته هغه مهال پای ته ورسېده چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو چارواکو له یو بل سره خبرې اترې وکړې. اشوټیټ پریس خبري اژانس راپور کړی و چې دغه نخته نن سهار پیل شوه. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي هم ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله کېږي، خو دغه ویډیوګانې تر اوسه پورې چا په خپلواکه توګه نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره هم کتلې دي. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی او طالب او ایراني چارواکو هم د دغې پیښې په اړه باندې چې دغه پیښه ولې رامنځته شوې ده او آیا چاته پکې مرګ ژوبل اوښتی او کنه، په دې اړه نور تفصیل نشته ده. همدا موضوع به درته ولرو، خو فکر کوم چې زموږ تخنیکي ستونزه نه ده حل شوې، بل موضوع به راوخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر 2.8 میلیون افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې ځایه شوي دي، له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخامخ دي. دا چې د دوی خطرونه څه دي او کومو برخو کې دوی له خطرونو سره مخ دي، لمی سپیشل ته بور شو. لمی جان تاسو ستړي مشي، بخیر اغلی. تاسو کې دغه راپور نور جزئیات موږ سره شریک کړئ. فکر کوم چې زموږ په سټډیو کې تخنیکی ستونزه ده، نو شو کولای چې د همکارانو غږ پورته کړو او دوی لزان سره راوخلو. دغه راپور هم درته لرو، خو همدا چې تخنیکی ستونزه مو حل شوه موږ به د همکارانو ولرو او دغه موضوعاتو جزئیات به ورنواورو. فکر کوم چې لیما جان سټډیو سره وصل شوه. لیما جان ستړي مشي، که تاسو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د راپور جزئیات ووایست. علی مجانی که تاسو زموږ غږ لری، مهرباني وکړئ د دغه راپور جزئیات موږ سره شریک کړئ. فکر کوم لیما جان نن شي کولای چې سټډیو سره وصل شي، دغه تخنیکی ستونزه به حل شي. لیما جان به د دې راپور جزئیات مختره کړي. بل مسله چې نن یې موږ په خبري مجله کې لرو، په بریټانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان OSOISI کې د بریټانیا استازي وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کوي. دا راپور ته به تم شو ور به شو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر څه باندې 2.8 میلیون افغان بې ځایه شوي دي. لیما جانې، فکر کوم چې تخنیکی ستونزه حل شوې، تاسو مهرباني وکړئ د دغه راپور جزئیات راکړئ. فکر کوم چې لیما جان نشي کولای، بیا هم زموږ همدغه تخنیکی ستونزه ده. پتامه په پاتې شو چې دغه تخنیکی ستونزه حل شي او زموږ همکاران وکولای شي چې موږ سره وصل شي او دغه موضوع جزئیات موږ تر اخره فکر کوم چې زموږ همکاران نشي کولای شي وصل شي. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې دوی
گرانو محترمو اوریدونکو تاسو زموږه د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
لخی خو دغه ویډیوګان تر اوسه پورې په خپلواکه توګه باندې نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره هم کتلی و. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی او طالب چارواکو او ایراني چارواکو هم د دغه پیښې په تړاو تر اوسه تبصره نه ده کړې. موږ د دې موضوع په تړاو په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر ته هم بلنه ورکړې ده. همدا چې تخنیکی ستونزه مو حل شي اسحاق اتمر به هم له موږ سره وصل شي او دا به نو پښتو چې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو پر سر چې کوم جنجال راپورته شوی و د دوی پان باندې اوس مهال چې دغه کومه خطر رامنځته کیږي د هلمند اوبو سره کوم ارتباط لري او کنه لري او کداسې نښتې دا مو وکړي د طالبانو اړیکې به د ایران سره څومره ترینګل شي. دغه پښتني به د پانتون استاد اسحاق اتمر نو پښتو خو همدا چې تخنیکی ستونزه مو حل شي. بل راپور درته د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په اړه باندې چې وایي په کور دننه څه باندې 2.6 میلیون افغان کډوال شوی دی او همدارنګ په نورو هیوادونو کې هم هغه افغان کډوال چې اوس دوی اوسي کې دوی ته دغه سازمان یو څه خدمتونه په پلان کې لري چې وړاندې کړي. دا چې کوم خدمتونه دي او دوی سره په کومو برخو کې مرسته کوي دا به تاسو وړاندې په راپور کې وي. په برېټانیا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د برېټانیا استازي ایما لوګان له قوله ویل دي چې طالبان له خوا لګول شوی محدودیتونه افغان خزه اونجونی لا ټولنې
له طالبان او ایرانی پولیساتو ترمنځ د نیمروز ولایت په ګنګول سوالی کې نشته چې نن ماسپښین پیل شوی و وروسته له دې پایته رسیدلې ده چې د دوړو هیوادونو سرحدي چارواکو غونډه وکړه او په خپل منځ کې خبري سره وکړه. ایرانی رسنوی خصوصا هغه رسنوی چې له سپایي پاسداران سره نږدې دي هغه راپور ورکړل چې د دوه هیوادونو سفارتونو او دغه رسمي دفاع وزارتونو له یو بل سره تماسونه نیولې دي او دوړو خوې حسولې دي چې دا مسأله د خبرو لاري حل کړي او جګړه سم د سپایي ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن وی اعلامیه خبره کړې ده. په هغه اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران سفیر او د سفیر مرستیال نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د سرپرست خارجه وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. لیکن په دې خبر پانه کې چې دوی وروسته خبره کړې ده د سرحدین خطې ته اشاره نه ده شوې ده. خو د هلمند سیند اوبو د حق او دوه اړخیزو مسلو یادونه شوې ده. لسیمه تر دې مخکې مشت آزادی رادیو ته خلکو ځینې ویډیوګانې راستولې دي. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د دواړو خواوو ځواکونه پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. په یو تصویر کې یو ماشوم لیدل کېږي چې د افغانستان په خاوره کې په وینو لشن دی او ټپي شوی دی. د ایران لور ته دې مرجوب لکوم راپور تر اوسه نشته او تر اوسه په دې اړه هم څه نه دي ویل شوي چې د جګړې علت څه و. خو تر دې پخوا په ځلونو نه یوازې په دې ګنګ ولسوالۍ کې بلکې د دواړو هیوادونو د پلو په اوږدو کې لکه په اسلام قلعه کې هم څو ځلې نښتې شوي دي او ډېر وارې د دغو نښتو عوامل جزئي مسایل بلل شوي دي. مثلا په ځینو مواردو کې ویل شوي دي چې ایران غوښتل چې سړک تیر کړي او له مقابل لوري سره هماهنګي نه وکړي. کله هم د قاچاق مسله مطرح شوې ده او ډېر ځلې د کروندو په سر جګړه شوې ده. د ځینو ایرانیانو کروندې د افغانستان خواته دي او د ځینو افغانانو کروندې د ایران خواته دي. دوی چې کله تګ راتګ کوي نو بیا د سرحدي ځواکونو له لورې پرې ډزې کېږي او وروسته دا ډزې د دوو خواوو د پوله ساتو ترمنځ په نښتو بدلېږي.
لا تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو او ورېدونکو بخښنه غواړو چې نن زموږ په سټډیو کې یو اچل سونز را منځته شوې ده. موږ هڅه کوو چې دغه سونز حل کوو وکول شو چې همکاران له سټډیو سره وصل کړو چې دوی ولرو هڅه وکړو چې اتمر صاحب راوخلو. اتمر صاحب که تاسو زموږ خګ لري مهرباني وکړئ په دې اړه باندې راته وایئ دغه نښته چې نن د نیمروز ولایت کې را منځته شوې ده او د یو سرحدي ولسوالۍ ده. دا په داسې حال کې را منځته کیږي چې اونۍ وړاندې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو پر سر جنجال و. تاسو څه فکر کوئ دغه نښته د دغه اوبو موضوع سره تړاو لري کنه؟
مننه تاسو ته سلامونه او تاسو لیدونکو ته سلامونه.
علیکم السلام.
عرض ورده شوه چې دغه پولیس اتون کې ځواکونه چې دي دوی باید بنګلي قوانینو باندې چې په پولیو کې هغه مراتې په هغه باندې باید دوی پوه وي. متاسفانه زمونږ د طالبانو جنګیالي چې دي په دغه قوانینو باندې دوی آګاهي نه لري او دا هغه ستونزې دي چې د سیمې هغه نظامي یا هغه پولیساتونکي کسان دي چې دوی تصمیم نیسي. یعنی دغه تصمیم د دولت تصمیم نه دی. دغه پیخې مثلا په تورخم کې په زلو تکرار شوی، په سپین بولدک کې شوی، په نیمروز کې شوی، په تورغونډي کې شوی، همدغسې په نورو سرحدي ساحو کې دغه تکرار شوی. او زه داسې فکر کوم چې دا د هغه عدم تفاهم یا د نه تفاهم له وجې نه رامنځته کیږي. کوم چې د دواړو خواوو دغه سرتیري الته په سیمه کې موجود دي او دوی بیا تصمیم نیسي او داسې یو مشکلات رامنځته کوي.
اتمر صاحب له دې وړاندې دا سید اکیله چې د کمال خان بند لوبو خوشې کېدو وروسته هلته ایرانیان راضي شول چې طالبانو ته سفارت ورکړي. اوس مهال چې بیا د هلمند اوبو پر سر شخړه رامنځته شوې ده او دا د پاسرحت کې هم د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده، څه فکر کوي له دې وروسته به د ایران او افغانستان اړیکې څنګه وي؟
څو ورځې مخکې د ایران ولسمشر په سیستان کې یو بیانیه کې وویل چې موږ طالبانو ته اخطار ورکوو چې دوی دغه زموږ د اوبو مسله جدي وڅېړي او زموږ حقابه یا زموږ د اوبو حق موږ ته راکړي. لیکن زه داسې ګمان نه کوم، ځکه چې نن امیر خان متقی د کازمی قومی سره د ایران سفیر سره وکتل او دغه فضا دوستانه و او دا مسائل په دغه سیمه ایز جګړو باندې نه حل کیږي. که موږ ایران سره یا ایران موږ سره د اوبو په سر مشکل لري، هغه یو قرارداد پروت دی. مطابق دغه قرارداد دواړه خواوو حق لري چې دوی دغه قرارداد مواد کوریو په هغه باندې دوی تصمیم ونیسي. یو خبره ته مونږ باید پام وکړو چې اوس دغه تغییر د اقلیم دغه نه ایجابوي چې مونږ همغومره اوبه چې په قرارداد کې د هغه ایران ته ورکړو، ځکه چې دغه تغییر د اقلیم په ټول نړۍ کې د اوبو په زیرمو باندې تاثیر کړی او د افغانستان باندې هم د دې تاثیرات شته دي. نو زه داسې فکر کوم چې دا مسله باید د خبرو اترو د لارې نه حل شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. دغه وروستۍ پوښتنې په توګه که دا هم راته ځواب کوي په لنډه توګه باندې، که چیرته د افغانستان او ایران ترمنځ دغه د اوبو جنجالونه همداسې دوام وکړي او په سرحد کې شخړې ادامه وکړي، د افغانستان او د ایران د اړیکو او همدارنګه د رسمیت پیژندلو مسله څومره ځنډولی شي، لنډ کړه ته وایي.
زما باور داسې دی چې دا دواړه ګاونډي هېوادونه دي، هر څنګه چې کېږي مونږ د ایران بل خوا ته تلی نه شو، ځکه یو جغرافیایي موقعیت کې اسي، هغوی زموږ نه بل خوا ته تلی نه شي. جګړه نه د ایران په ګټه ده، نه د زمونږ په ګټه ده. دا مسایل کېدای شي د خبرو اترو د لارې نه حل شي، او زه فکر کوم که ایرانیان دا خبره نه غواړي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ابتکار واخلي او د خبرو اترو دروازې دې پرانیزي او دغه مشکل د حل کړي.
ډېر زیاته مننه اسحاق اتمر په جرمني کې د پوهنتون استاد، چې موږ سره یې په نیمروز کې د سرحدي شخړې او همدارنګه د هلمند د اوبو د جنجال په اړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ راپورته شوی دی خپل تحلیل موږ سره شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو او دا موضوع راخلو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 2.6 میلیونه افغان کور دننه او بهر کډوال شوي دي، چې دغه افغانان ولې کډوال شوي دي او دغه سازمان د دې کډوال لپاره څه کولی شي. لیمی سپېڅلې ته ورشي، لیمه جانې ستړي مشي، که تاسو راته د هغې راپور جزئیات راکړئ چې د ملګرو ملتونو د کډوال سازمان نوی خپور کړی دی. بلې لیمه جانې، تاسو زموږ غږ لرئ، مهرباني وکړئ لیمه جانې، تاسو دا ګوشیانی مو کل لرې کړئ چې موږ مو غږ واورو او مایک مو هم آن کړئ. فکر کوم چې دلی مجانې غږ مهرباني اوس تاسې غږ راځي. مهرباني.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډېری افغانانو هوسا او خوشحاله ژوند ترې اخیستی دی. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار څخه د جګړې له امله پلازمینه کابل ته بې ځایه شوې وایي، د سر د خوندیتوب په هدف یې خپله سیمه پرې ایښې، خو دلته له سختې بې وزلۍ سره مخ شوې ده. د جنګ جګړو له امله له خپلې سیمې کډوال شو، اوس دلته په کابل کې اوسېږو، په کرایي کور کې ژوند کوو. زه هم بېکاره یم، خاوند مې هم بېکاره دی. د کور لګښت او د خوراک اړتیاوې په ډېرې سختۍ سره پوره کوو. همداسې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته افغان کډواله مرضیه توتاخیل وایي، دلته د پولیسو ډار شته، ویزې ختمې دي، د کورونو کرایې لوړې دي او بېروزګاري زیاته شوې ده. دلته څوک افغانان ته کار نه ورکوي، یو شمېر یوازې په کراچیو کې مزدوري کوي. نو دلته ګرمي، پولیسو ځورونه، بېروزګاري له لاسه افغانان او ژوند ګډوډ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په داسې یو طرز العمل کار کوي چې له مخې یې له 2.6 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15 وروسته یا له افغانستانه کډوال شوي او یا هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. IOM په یو تازه راپور کې ویلي دي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې دغه طرز العمل د تطبیق لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري، تر څو په کور دننه او بهر له هغه افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. IOM ویلي چې د دغه طرز العمل له مخې به یوازې په کور دننه 12 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې له ستونزو سره مخ دي. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بېکاري او بې وزلۍ اوج ته رسېدلې ده، او خلک د خپل ژوند د پرمخ بېبرو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ډیره زیاته مننه لباس پیڅلې و چې د کډوالو د ستونزې سره شریک کړي. په بریتانیا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د بریتانیا د استاد لقول وایي چې د طالبانو له خوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې لري کوي. سنا کاکړ ته بوشو سنا جانې تم ستړي مشي که تاسو راته د دغه سازمان همدارنګ د بریتانیا د استاد خبري شریک کړي سره.
سلامونه فریدی جامع تاستا و دا ازادی راژیو طولو لیدون که آوریدون که تا چنگا چه تاسو ویل پو روپا که دا امنیت او همکاری سازمان که دا بریتانیا استا زی مالوگان ویلی چه دا طالبان و لخوا لگو شوی مدودیتون افغانی خزی اونجونی لطولنی چخا لیری کوی. مرمن لوگان دا جمع پورز دامده سازمان په او بیانیه که ویلی په نړۍ کې بل هیڅ هیواد د ښځو سره دا ډول چلند نه کوي او زیاته یې کړه چې د طالبانو له لوري په ښځو او نجونو دا بندیزونه هیڅ دیني اړخ نه لري. وایي دغه بندیزونه د نجونو او ښځو رواني روغتیا له ګواښ سره مخامخوي او بریتانیا له طالبانو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ښځو او نجونو او قومي او مذهبي لکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت وایم سبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پښتنو ته هیڅ ځواب نه دی راکړی، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانو نجونو او د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ښځو نجونو پر وړاندې وروستي بندیزونه د دوی داخلي موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو نجونو سخت بندیزونه ولګول شول چې د دوی دا پرېکړې له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز، له منځنیو او لوړو زده کړو د نجونو راګرځول هغه مهم محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو نجونو لګولي دي. موږ له یو شمېر نجونو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د یادو بندیزونو له امله ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. له دغو یوه مروه نومېږي چې د کابل پوهنتون محصله وه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو لګېدلي بندیزونو د لګڼو ستونزو سره مخ کړې. د دې په خبره ته او دوستانې نه یوازې له اقتصادي بلکې رواني ستونزو سره هم مخ شوي دي. مننه.
ډیره زیاته مننه کورد ودان سنا کاکړ و چې د په بریتانیا کې د بریتانیا د استازي جرګې د هغه غړي خبري سره شریک کړي چې ویلي وو د طالبانو بندیزونه افغاني ښځې له ټولنې لري کړي دي. اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته چې بختیار ساحل له نور چو زیاته ورو.
سلامونه مې ومنئ. د نن ورځې څو مهم ورزشي خبرونه. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو د پایلوبي دوه لوبډلې معلومې شوې. ګجرات ټایټنز د دویمې لوبډلې په توګه وکړه شو چې پایلوبي ته لار پیدا کړي. پایلوبه به د مه میاشتې په 28مه نیټه د هند په احمد آباد ښار کې د چنای سپر کینګز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ کیږي. ګجرات لوبډلې په تیر سیالی کی چی دویم کوالیفایر یا نیمه پیلو بای بولی ممبئی انڈینز لوبډلې ته د دوش پیتو منډو په توګه ماتې ورکړه. ګجرات 233 منډې هدف ټاکلی وو او ممبئی 121 منډې وکړې. د ګجرات لپاره شوبمن گیل سلیزه جوړ کړه، 129 منډې وکړې او د پروان آی پی ایل کې دریمه پرله پسې سلیزه و چې وهي. دغه راز راشد خان په دغه سیالۍ کې د لوبې په مهم وخت کې دوه مهمې وکټې ترلاسه کړې. هغه د تلک ورما او ټیم ډیوډ لوبغاړ وکټې ترلاسه کړې. دغه راز موهیت شرما په نوم فاسټ بالر هم 15 لوبغاړي وسوځول. پای لوبه به د چنائی سپر کنگز او گجرات ٹائٹنز لوبډل تر منځوي. خو چنائی لوبډلې په لومړی کوالیفایر کې یا لومړی نیمه پایلوبه کې ګجرات لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. راشد خان دمګړې د ډیرو وکټو اخیستونکو په قطار کې دویم مقام لري او 20 لوبغاړي سوځولې دي. اخوا د کرکټ نړیوالې شورا تازه یو اعلان کې ویلي دي چې د ټیسټ چمپینشپ ټولو ګډون کوونکو نه هیوادونو ته به 3.8 میلیونه ډالر جایزه یعنی په شریکه به ورکوي. کرکټ نړیوالې شورا 13 ورځې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د دې سیالیو ګټونکي لوبډلې ته به تر ټولو زیاته جایزه ورکول کیږي چې 1.6 میلیونه ډالر دي او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته به بیا 8 لک ډالر ورکوي. درې ټیسټ لوبډلې افغانستان، زیمبابوې او ایرلند بیا د ټیسټ سلواله یو ټیسټ چمپینشپ سیالیو امتیاز لا نه لري او دا دویم کال دی چې د ټیسټ سیالیو د اتلولې پایلو به په انګلستان کې د جون میاشتې په اوومه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ پیل شي.
بختیار ساحل وچا د سپورت لا ډګرې هم خبر کړو. قدر منوریدونکو باید یادونه وکړم چې دیو لړ تخنیکی ستونزې لکه بل از موږ د خبرونه